په افغانستان کې سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم د دې خپرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو خپرونه د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پلټون کې ادارې سیګار ویلې طالبانو په پر لپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل امریکایي ساری انتونی بلینکن سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې د غزې په شخړو کې د پام وړ کموالی تمه لري. بشپړ خبرونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پلټون کې ادارې سیګار ویلي طالبانو په پر لپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. سیګار پرون چهارشنبه په ټویټر ولیکل طالبان روغتیایي کارکوونکو تښتوي او هغوی په زور د خپلو وسلوالو لپاره روغتیایي خدمتونو او درملو برابرولو ته اړ بس یا هم باید طالبانو ته پیسې ورکړي. سیګار د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه هغه اټکل ته اشاره کړې چې وایي پر امنیتي ملحوظاتو د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له کبله تر 3 میلیونو پورې افغانان له اړینو روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. سیګار وایي د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه د افغانستان د روغتیا له سکتور سره 1.6 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. تر دې وړاندې د سره صلیب نړیوال کمیټې پر روغتیایي کارکوونکو د هدفي بریدونو د ډیرو دولو کبل اندېښنه کودلې او ویلي وو چې په دې هیواد کې تاوتریخوالي دوام به میلیونونه افغانان له روغتیایي خدمتونو محروم کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له خپل امریکایي ساری د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې لاوروف تر غونډې وروسته وویل چې دواړو لورو موافقه وکړه چې هغو ګډو اقداماتو ته به دوام ورکړي چې د سیمه ییزو کړکیچونو په اړه ښه نتیجه ورکړې ده، هغه کړکیچونه چې امریکا او روسیه پکې یو شان ګټې لري. لاوروف په دې برخه کې د افغانستان په اړه د ترویکا ډله چې روسیه چین او متحده ایالات اصلي غړي وو او په دې وروستیو کې پاکستان هم پکې شامل شوی اغیزمنه وبلله او زیاته کړه چې دا بلینکن پر دې خبرې وکړه چې په دغه مرحله کې په څه ډول کول شي دغه ګډ اقدامات لا اغیزمن کړي. موسکو د افغان سولې په اړه د سور د میاشتې په لسمه د ترویکا د وروستیو غونډې کوربه وو. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په فرا کې د بخښ آباد بند جوړولو لپاره د فرعي کانالونو کار روان دی. دغه ادارې وایي نظام الدین خپل وخت تیر مخام ازادي راډیو ته وویل چې د 12 میلیون ډالرو په ارزښت د فرعي کانالونو د جوړېدو چارې دوام لري او په وینا یې په بشپړېدو سره به د بخښ آباد د بند د اصلي برخې چارې هم پیل شي.
د دې کانالونو بشپړېدو سره سم با دی بخښ آباد بند په بدني باندې کار پیل شي. دغه بند د 600 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت جوړیږي چې د اوبو مدیریت، د کرنیز ځمکو خړوبولو، د برېښنا تولید او هیوادوالو ته د کار زمینی مساعدولو په برخه کې به خورا ګټور بند وي.
خغلی خپلواک د بخښ آباد د بند اصلي برخې تر جوړېدو مخکې د دې بند فرعي کانالونو د جوړېدو د چارو خبره داسې مهال کوي چې د هرات د سلما د بند له اوبو څخه د ځمکې د خړوبولو لپاره د کانالونو د شبکې د نه بشپړېدو له کبله تر اوسه بشپړه استفاده نه ده شوې. په نیمروز کې د کمال خان بند تر پرانیستل کېدو هم وروسته افغان چارواکو د شورابک او شاه عروس بندونو د ژر بشپړېدو خبر ورکړی و. تر دې وړاندې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي چې په پام کې ده روان کال د څلور څلوېخت نوي بندونو د جوړېدو چارې هم پیل شي. خبرونه لازمې لړو اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره غونډه رغونکې وخو د نړۍ په اړه دواړو هیوادونو لیدلوري ډیر سره توپیر لري. لاوروف پرون د آیسلند په پلازمېنه ریکجاویک کې له بلینکن سره تر کتنې وروسته وویل د هیله مند چې د امریکا او روسیې ولسمشران به وکول شي چې د سړې جګړې د دښمنانو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره لارې چارې په نښه کړي. یو امریکایي چارواکي چې دا غونډه کاری او ګټوره بللې وویل چې پکې کوم مهم پرمختګ نه دی شوی او د موسکو او واشنگټن د اړیکو په اړه به کار د اونیو کلونو لپاره دوام وکړي. لاورف او بلینکن د روسیا او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ د احتمالي سرمشریز د نیټې د وړاندیز په ګډون پر مختلفو مسلو خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې د غزې په شخړو کې د پام وړ کموالی انتمه کوي. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه په یوې اعلامیې کې وویل چې ولسمشر بایدن د دغو شخړو له پیل رئیس څلورم ځل له نتنیاهو سره په خبرو کې هغه ته ویلي چې اوربند ته د رسیدو د یوې حل لارې غوښتونکی دی. نتنیاهو یې په ځواب کې ویلي چې په پام کې لري پوځي عملیاتو ته به تر هغو دوام ورکړي چې د اسرائیل وګړو ته امنیت خوندي شوی نه وي. د میل لسمې نیټې رئیس پر غزې د اسرائیل هوایي بریدونه او د اسرائیل په خاوره د فلسطیني سخدریزو راکټي بریدونه دوام لري. پرون له لبنان څخه هم څلور توغندي پر اسرائیل وشتل شو چې په غبرګون کې د اسرائیل پوځ د لبنان پر خاوره بمباري وکړه. د راپورونو له مخې پر غزې د اسرائیل د هوایي بریدونو په نتیجه کې تر 200 ډیر کسان وژل شوي چې ډیرې ښځې او ماشومان دي. اسرائیل وایي په وژل شو کې لږ تر لږه یو نیم سل سخت دریځ دي. اسرائیل هم خپل لور ته د 200 کسانو وژنې تایید کړې دي. موسکو وای د آذربایجان او ارمنستان ترمن د پلو د ټاکل کېدو لپاره د یو ګډ کمیسیون د جوړېدو وړاندیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ د آذربایجان د یو مشکوک پوځي یرغل له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ یو وار بیا کړکېچ راپورته شو. ارمنستان د آذربایجان ځواکونه تورن کړل چې 2 کیلومتره خاورې ته ننوتی او هڅه کړې چې د ځمکې د مالکیت ادعا وکړي. آذربایجان ټینګار کوي چې ځواکونه د ارمنستان خاورې ته نه دي ننوتی او یوازې د خپلو سرحدونو په اوږدو کې په خپله خاوره کې دننه هغه سیمه ته تللی چې په ژمي کې هلته ورته ګرانو. دغه سرحدي شخړې داسې مهال رامنځته شوې چې آذربایجان او ارمنستان څو میاشتې د مخه د ناګورنه قرباغ بیلتون غوښتونکو سیمې پر سر شپږونی له یو بل سره جګړه وکړه. خبرونه ملزادی لډو واوریدل کده او زین نور خبرونه غړی بیا هم ولولې د ازادي لډو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي لډو ټکی اورګیا ازادي لډو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو ول خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وی په افغانستان کې په هرو دو میاشتو کې دریو خبريالانو وژنې. د دې هیواد د رسنیو وضعیت تر بل هر وخت خطرناک کړی دی. دغه اداره پرون د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو سره همغږې شو چې له افغان حکومت څخه د خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو د اغیزمنو اقداماتو غوښتنه کړې. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو پرون په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړې. نور به په دې رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وی په دې هیواد کې د روانو نامنیو پترس کې په هر دو میاشتو کې درې خبري اعلان وژل کیږي چې دا وضعیت د نزغم وړ بولي. د دې ادارې مشر موجیب خلواتګر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا وضعیت له یو کال راهیسې دوام لري او باید مخې ونیول شي. شغله خلواتګر له افغان حکومت څخه وغوښته چې د خبري اعلانو خوندیتوب په خپل کاري لمړیتوبونو کې راولي او د هغو د امنیت لپاره یو ګډه امنیتی پالیسي له رسنیو سره شریک کړي.
مونږ د دولت نغواړو چې یو امنیتی پالیسی باید جوړ کړي چې دغه امنیتی پالیسی تر سیوري لاندې بیا هر رسنۍ او هر خپلواک رسنۍ زدارې خپل امنیتی تدابیر ونیسي او دولت سره په همغږي د خپل کارکونکو هم دارنګ خبريالانو د امنیت تامین وکړي او خوندیتوب د لپاره کار وکړي.
نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو او خبريالانو د خوندیتوب سازمانونو په وار وار په دې هیواد کې پرسنیز فعالیتونو او کارکونکو بریدونو په کلاکه غندلې او لوسلواله غوښتي چې د بی طرفه بنسټونو په توګه د خبريالانو په نشکولو ډډه وکړي او هغه پرېږدي چې خپل فعالیتونه په ډاډمنه فضا کې ترسره کړي. د بشري حقوقو او د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالو سازمانونو پرون چهارشنبه په یوې ګډې اعلامیې کې یو ځل بیا پر نړیوالو او هغو کسانو چې د افغانستان په سولې کې شکیل دي ځخ کړی چې د افغانستان خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اړین اقدامات وکړي. خو طالبانو د رواني می میاشتې په سر کې یو شمېر رسنیو ته خبرداري ورکړ او وی ویل چې د حکومت له پلویتوب دي ډاډه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خبرداري ورکړی و چې که د رسنیو له لوري د ده په وینا د ناسمو خبرونو خپرېدل ادامه پیدا کړي، مسؤلیت به یې بیا د دوی د مسؤلینو او کارکوونکو په غاړه وي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د خبریالانو په وژنو تورن طالبان دي نړیوالو محاکمو ته معرفي سي، او هم یې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د هغو طالبانو د لرې کېدو غوښتنه وکړه چې په یو ډول د خبریالانو په وژنو کې ښکېل دي. مجیب خلوتګر زیاته کړه،
موږ غوښتنه د بین المللي ټولنې نه دا ده چې هغه کسان چې اوس د سولې په لړۍ کې یو شان دخیل ده دوی باید طالبان نو باندې فشار راولي، چې هغه کسان چې د خبریالانو په وژنه کې متهم دي دوی باید معرفي سي بین المللي محکمې ته، همدارنګه هغه ملي محکمې سه دوی ور باندې اعتماد لري، همدارنګه هغه کسان سه اوس په یو ډول په سولې کې ښکېل دي که دوی هم متهم دي د دوی نوم باید د سولې د نوملر باید ایسته شي.
تیر کال په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی په ګډون یو ولس خبريالانه او د رسنیو کارکونکو ووژل سول. سږ کال تر اوسه څلور خبريالان د امنیتي پیښو پر مهال وژل سوي دي. په 2020 کال کې افغانستان د خبريالانو لپاره دوهم مرګونی هیواد بلل سوی و.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده،
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادي په څپو کې د اونیس ا پروګرام ور دی، د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او له هغو میلمنو او چارواکو چې دې خبرونه ته رابولو کولای شي چې خپلې پوښتنې مطرح کړي. ازادي راډیو او ری هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وزي اوریدلی شي. او مخکله دی چې موسیقي توار ورسیږي د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو او رسپانو ته کتنه کوو.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان د روانې جګړې په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په دې پوښتنه پیلېږي چې آیا د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته به افغانستان د امنیت لپاره پر خپل پښو ودرېږي کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې د مقالې لیکوال لیکي چې دا په دوو مواردو پورې تړاو لري. یو دا چې آیا شاوخوا درې لکه افغان ځواکونه پر طالبانو برلاسي کېدای سي، او آیا طالبان په افغانستان کې د سولې په خاطر له خپلو ظالمانه تاکتیکونو لاس اخیستلای سي. په مقاله کې د امریکا استازو جرګې ته د سې شنبه په ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وینا ته هم اشاره سوی چې ویلي دي طالبانو تغییر کړی دی. د دله قوله راغلی چې طالبانو ورته ویلي کله چې دوی په نیوې ملسیزه کې واک ته ورسېدل دوی د یو هیواد په اداره کولو نه پوهیدل او دوی په دې کار کې پات راغلل. خو په مقاله کې د خلیلزاد له قوله راغلی چې دی وایي موږ د طالبانو پر خبره نه بلکې پر عمل باور کوو او باید ووینو چې څه کیږي. ټوین سیټیز خبرونې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. له زړورو افغان جنو څه زده کولای سو؟ په دې مقاله کې د عارفه په نوم د هغې نجلۍ په اړه لیکل سوي چې په دشت برچي کې د می په اتمه نیټه د ښوونځي مخې ته په بمي حمله کې ټپي سوې وه. د مقالې په وینا عارفه اولس کلنه ده او په حمله کې تر ټپي کېدو وروسته اوس هم خپلو زده کړو ته ژمنه ده. د لیکوال په وینا افغان جونیا او هلکان که څه هم شایي د کتابونو قلمونو او لپټاپونو له کمښت سره مخامخ دي، خو نړۍ ته د یو څه ور زده کولو لپاره ډیر څه لري. په دې مقاله کې راغلي چې سختریزي پر شوونځي ځکه حمله کوي چې دنجونو د دخړې سختریزي لږ جدي تهدید سره مخامخ کوي. مقاله د ملالی